ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړی د قربا په زما مجید بابر او د خبرونو ویاند ملي حامد زاده مر سره هم په سټوډیو کې د تکنیکی مرسته راته جانتن رامریز راکای او تاسو د خبرونه اوري تم د روچی د خبرونو نه به مو خوند غسته او د دې ترڅنګ به تاسو د سیمه او نړۍ او د کورنی خبرونو نه به هم خبر شوي روان خبرونه د کراچۍ په خده د خبرونه د سر موجوده تبصره کې عمر کې پلرو اول خبرونا د ملي حامد زاده
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن په کراچۍ کې پر یو بس د ډزو په پیخه کې تر سلويختو زیات کسان وژل شوی دي نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د گوادر کاشغر اقتصادي الارې پاړه ټول ګونتیزه غونډه کیږي او سارون کی وای په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوی دي تفصیل په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګې کې نن سهار د نهه نیمو بجو په خواوشا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې موټر سایکل سوارو وسوالو په یو ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې تر اوسه د درې څلوېښتو کسانو د وژنې پخلی شوي دي او د شلو په خواوشا کې ټپیان شوي هم دي. ځایي چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د شپېتو په خواوشا کې کسان سوارو چې د ښار په عایشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وو. وژل شو کې پنځه ویشت نارینه او شپاړس ښځې شامل دي. د جند الله نومې وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه معلومات ورکول کیږي. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې هغه د داسې غونډو له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل په مشاورت سره روزي او ټول سیاسي مشران سره کینی. د پاکستان د پلاننګ او ترقی وفاقي وزیر حسن اقبال د غونډې ګډونوالو سیاسي مشرانو ته د اقتصادي لارې په هکله معلومات ورکولو په وخت وویل چې یا د منصوبه ډېره مهمه ده او اهمیت یې له دې څرګندېږي چې څنګه ټولو مشرانو پکې دلچسپي اخیستې ده.
تو ایک انکلوسیو اپروچ رکھنے کے لیے
دیوائی او داس سے لائح عمل جوڑ شوی دی چی دا ٹھولو سوبے سر خارونا کراچے کوئٹا پیخور او لاہور پاکی دا مہم و کڑو پتو گا شامل کرد شوی دی چی دا ڈول یو سوبہ ہم دا اقتصادی کوریڈور لگٹو بے برخا پاتی نشی. نوموړي وویل چې یادې پروژې د سر لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ یوه کمیټه جوړه ده چې په پروژه کې د شاملو منصوبو منظوري ورکوي. دغه په خبره د یادې پروژې په اړه به فیصلې له مشاورت سره کیږي. دا ګام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې سمودی رئیس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان په مرکزي حکومت نیوکې پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکې کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه یې بدله کړې ده، خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. هم په دې مقصد په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د پختونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پختونخوا واکمن اپوزیشن ګوندو پرون مازدیګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې دغه لاره دې نه بندوي بدلوي. نن د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو زنانو او د مدني ټولنې کارکوونکو په دې وروستیو کې په دیر کې په حلقپي کې پنځه نوي د ښځو د وټونو د ناچولو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. دغه احتجاج د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم اورت فاونډیشن تنظیم کړی. مظاهره کوونکو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه. د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل
مونږ خطونه هم لیکلي دي، هر څه مونږ کړي دي، خو د الیکشن کمیشن د طرف نه څه جواب اوس هم نه دی راغلی. نو نن مونږ سینیټ ته وایو، الیکشن کمیشن ته وایو، قومي اسمبلی ته وایو چې په دې نوټیس والی او الیکشن رول کې ترمیم وکړي چې چېرته لس فیصد نه کم ووټونه د ښځو پول کېږي هغه ځای کې د الیکشن بند کړي دي، چېرته بیا الیکشن وشي. صرف دا یو طریقه ده چې د وجه به ښځې ووټ اچول شي.
مظاهره کوونکو زنانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې په یاد حلقه دې یو وار بیا انتخابات وکړل شي. د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر گورنر هاوس پیښوره د سایکلو ریس کیږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم سعید اختر نن مشال ویډیو ته وویل
نو بجی سٹارٹ اخلی او د دې اختتام چې دا په پېښور کې کیږي. ګورنر هاوس ټول پاکستان چې کوم ريجستر ټیم دي فیډریشن سره هغه ولې کې شاخلی فرست ټیم چې کوم نه عمره پیکج دی، نو سیکنډ چې کوم نه 1 ټو 5 موټر سایکل، ټول چې کوم نه 20 سی سی موټر سایکل، هغه علاوه کیش پرایز دي.
ټاکل شوی چې پریس کې به 2 اویا سایکل چلونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي. خبرونه له مشال ریډیو نورې. د افغانستان له هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسوالو لړلې او تنوژه شوی او یو بل لا هم مقاومت کوي. د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي چې درې پکې پولیس او پاتې ملکي وګړي دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند ولسي پولیسو مشر د دې ولایت حج اوقافو د رئیس وي او موټر چلونکي هم شامل دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه سینه دی ویلې. سارون کی وای چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام ته پوز تر کنټرول لاندې سیمه هومس کې په ابریت کې یو شمیر کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د سارې دارې نن ویل چې د دمشق نه د 300 کیلومتر په فاصله په شمال مشرقي سیمه کې په السخنه نومي ښار کې د نښتو پر مهال خو او شادیرش حکومتي سرتیري او شل د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي دي. د پوز یوې سرچینې په خبره شامي ځواکونو په ځینو ځایونو کې وسلوال په شاتم بولي دي او په ځینو نورو سیمو کې جګړه لا هم روانه ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازک لازمي عمل وکړل شي. د ترخی وروسته د چکری تیر ورځ له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې اترې وکړې. په ترکی کې د نیټو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د وینا په وخت کې ویل چې اوس وخت راغلی چې په یوکرین کې روس او بیلتون پال د فروری په میاشت کې د بیلاروس په سرحد منځ کې د شوې ډزبندۍ پر لازمي عمل وکړي. د ترکی په انتالیا بندري سیمه کې د نیټو د ورځنۍ غونډه کې به د یوکرین د بحران په ګډون په منځني ختیځ شام او عراق کې په غیر مستحکمو حالاتو خبرې کیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مشر مرکچی لمن دي چې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د جون د 1.5 تر ټاکل شوې مهلت مخکې موافقه وشي. د دې موافقې پر بنیاد به د ایران اټومي پروګرام محدود شي او د هغې په بدل کې به د نړۍ ستر طاقتونه پر ایران په لګول شوو بندیزونو کې رعایت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د مذاکراتو د نوي پړاو د پیل پر مهال خبرې وکړې، چیرې چې به نوموړي د اروپایي ټولنې له استازي هلګا شمیت سره هم وګوري. دا تر دې مال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبه یو د موسم حال د احمد الله نور.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ او 144.50 روپۍ. یو پاوند 158.50 روپۍ او 159.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې 3 سلویخت کسان وژل شوي. اسلامي سکالر قاری عثمان وایي دا د اسلامي تعلیماتو ضد کار دی
او اسلام ته دې قطعاً اجازه ته ورکوي. اسلام کې د دې هیڅ قسم گنجایش نشته دی. دا نه شیعه کولی شي، نه سنی کولی شي، نه بلې فرقې والا کولی شي. دا بالکل کافر دی.
په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر راهداري پاړه پښتانه احتجاج کوي.
نور د پنجاب په دې خوږو خبرو، پښتو خبرو، لوندو جبو باندې موږ دوکه خوړل ته تیار نه یو.
په دیر کې د صوبایي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې خزی د ووټ اچولو نه منع کړل شوی. نن یې په پېښور کې احتجاج کړی دی.
موږ دیر نه راغلی یو، پرس که موږ کله دیر رواج به موږ نن دلته نه راتللې. کلچر خو جدا خبره ده. موږ خپه حیا عزت کې بهر ته تلو اوټ اچولو د فارغ خو آی اتحاد کړو. مختلف پارټیانو اګریمنټ کړو چې پیمل به اوټ نه کاست کوي.
یو شمیر نور کورنی، سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدرته هم راوړی دي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا نه ساعت خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو اورئ. ورجو د دې خبرونه د سر راپورته: په کراچۍ ښار کې نن سهار د شیعهګانو اسماعیلي فرقې د وګړو په یو بس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي د برید له امله په بس کې ناست په لسګونو نارینه او زنانه وژل شوي دي. د جند الله وسلوالې ډلې د دې برید پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي نه اورو.
د کراچۍ په سفورو ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې ویش نارینه او شپاړس زنانه شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي په موټرسایکل راغلي بس ته ورختلي او بیا یې له نږدې څخه په بس کې په ناستو کسانو ډزې کړې دي. لومړی دوی په بس کې سورو کسانو ته ویلي دي چې سرونه ښکته کړئ. بیا یې په دوی ډزې شروع کړي دي. له دغې ځای څخه یو پمپلیټ هم ترلاسه شوی چې پکې لیکل شوي دي چې په شام او عراق کې چې کوم خلک وژل کیږي دا د هغې بدله ده. نوموړي زیاته کړه حمله کوونکو ډېر کسان په سرونو د 9mm تمانچو په ګولو ویشتلي او د دوی د طریقه کار نه داسې معلومیږي چې دوی مسلکي حمله کوونکي وو. د پیښې د ځای سره نږدې میمن هسپتال واقع دی. په پیښه کې مړه شوي او ژوبل شوي ټول کسان دغې هسپتال ته وروړل شوي دي. ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د یاد هسپتال مخې ته ځای په ځای شوي او د پیښې د قربانیانو د خپل خپلوانو پرته هیڅ چاته د دننه تلو اجازه نه ورکوي. د پیښې په ښکار شوي بس کې نږدې شپېته کسان ناست وو او دوی د عایشه منزل په سیمه کې واقع د اسماعیلیانو عبادت ځای ته په لار وو. په کراچۍ کې رامنځته شوې دا پیښه د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د دې نه مخکې دا ډول زیاتره پیښې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې رامنځته شوي دي. د سیند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د یادې پیښې سخت نوټس اخیستی او د اړوند ادارو څخه یې په درې ورځو کې تفصیلي رپورټ غوښتی دی. سید قیم علی شاه وایي چې دا بس تلو نه د دې سره پولیس په کار وو. دا چې د دې سره پولیس سرتیري ولې نه وو، دوی نه وو غوښتلي یا په دې کې چا غفلت کړی دی، ما په دې اړه د ډی ای جی او آی جی څخه پوښتلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی. د دې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو د زرګونو کسانو د نیولو دعوه کړې ده. د اپریشن په دوران کې ګڼ شمېر کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي هم دي. د جندالله وسلوالې ډلې د یادې حملې پړه منلې. د احمد مروت په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې ویلي د دوی څلورو حمله کوونکو دا برید ترسره کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته غوږیږئ. په دې موضوع کې پاتې کیږو. کله سهار چې دغه پیښه وشوه نو د پیښې نه پس په کراچۍ کې خبریال دی او رحمان سره ما رابطه وکړه او دا پوښتنه مې ترې وکړه چې په دې کراچۍ کې خو عملیات هم روان دي، نو په داسې حالاتو کې دا پیښه څنګه رامنځته شوه او د کراچۍ عمومي حالات څه دي؟ نو ضیاء الرحمن وایي
کراچۍ کې د تیر دو درې میاشتو موږ د سیاحت ته واقع لیدل نه وه او دا واقع بسیکلی د شهګانو تاسو په خپله وشي د اسماعیلي کمیونټي د پغمان شو وه او اسماعیلي کمیونټي ډېر پرامن نوټیس کاروباري خلک دي په کراچۍ کې. نو په دې باندې څه کالونه د عملي شروع شوي دي. دوه کاله مخکې په دې باندې میټرو ویل په کریم باد علاقه کې په دې په بلګاو باندې اتیکونه شو او هغې څخه سره مړوم دا یو نوی ټرین دی امر شو. د بسونو
اسماعیلی فرقہ لگتا پرامن خلق تھی دا عمومی تو پاکستان کی پشیاگانو کم بردن کی گی دا عمدہ حقی وہی صدا کنا دا اسماعیلی فرقے زانگڑے ہدف تھے
نما د خارجي دا بالکل هغه څه ده چې موږ د کراچۍ کې مخکې د کوم او دومره ریپ پولیټیکلی انوالو نو چې ورته خیال نو او اوس د دې ډېر دغه وشو لکه اوس د دې په ټاکټ کړلو دی ورلو کراچۍ کې نور وړي وړي پرچی دي بوریان دي او ټاکټ شو.
زورمن صاحب کراچۍ کې تیر شو مدونه جبنې نسلی او چې کومې سیاسي شخړې وي یا هدفي وجنې وي هغه بندې شوې دي خو فرقې دي شخړې نه بندېږي. څه وجه ده؟
دا لري د شکارې دا ټایم ټو ټایم دا کله کم شي کله جس دا پیر بم پرې نس کالو ټرند ګورو دا یو دو کله ختم شي بیا راوځي بیا ختم شي بیا راوځي. نو ما ښایي دې د شي رشي کله انتظار کی کله چې اپریشن پی شي نو دو انډر ګراوند شي کله چې اپریشن بل فلو شي د قانون کم د پولیس یا رینجرز کم دغه چی هغه تدونه لګدل شي هغه ختم شي نو بیا راوځي خپل کم څه پرې کته کې کوم شی روان دي لکم چې په سیریا کې روان دي یمن کې روان دي دا هم الډی په ایران سعودي عرب پوښتې وار دي هم ډېر افیکټیو دي کار مانی دام کنه جس شو کر کرشي.
د کراچۍ عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هم هنګه یا مذهبي هم غګه باره کې تاسو څنګه حالات ګورې د غزي ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
کراچی خلکو سره تعلق نشته خلکو یہ لکم انٹرسٹیکٹ یا کم مختلف مذاہب بارہ کی دغه دی او خلکو دم پتا چې دا اگر یو گروپ دا ټیک کوي نو هغه دی دغه د فرقې سره هغه د کمیونټي خلکو سره کار نشته لکه بالکل لکه موږ دا دانو کوم چې ټیک لپاره چې موږ کتلی یو کمیونټي واري بل کمیونټي نه ټیک شروع کیدا دسه موږ دا ټرین پکې راشي کی ولندل نه دی
څنګه تاسو ته معلومه ده دغه برید پړه جند الله وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې او هغوی دا وایي چې کوم دغې ویان مشالې ته ویلي دي چې دا په شام او په نورو هیوادونو کې کوم مسلمانانو سره روان دي د هغې یوه بدله ده خو د دې اسلامي اړخ څه دی قاري عثمان سره مې د دغه پیښې نه پس رابطه وکړه چې په کراچۍ کې اسلامي سکالر دی هغه نه مې پوښتنه وکړه چې اسلامي تعلیمات په دې اړه سوی نو قاري صاحب راته وایي
رورا دا یو انتہائی دس لوی او بدترین ظلم دے جدی وسری پا جبا خبر ناراضی او اسلام تدی قطعا اجازت نہ ور کئی اسلام کی بدی اس قسم گنجش نشتے دے
قاری صاحب د ډیرو مدونا په پاکستان کې فرقی زشخړې دوام لري نو په پاکستان کې بیا ستاسو غونتا عالمان د دا ډول بریدونو په کلکا غندنه او بیا دغه ټول خلق را یو ځای کولو کې ولې ناکام دي
نو جی موږ خو همیشه دغه دیسی قسم کاروئی مذمت کرے دے داغا خلاف میدان دوتلیو اس ہم دغوایو چھے دی دا نہ شیعہ کولے شی نہ سنی کول کی نہ بلی فرقے والا کولے شی دا بالکل کافر دی او دا کفارو کی ہم دا دیسا داغا نشتے دے دا انسانیت قتل دے انسان دا اسلام خو دا انسانیت سے دے تحفظ دے دا انسان دا ہر یعنی اسلام کے دا تمام حقوق و تحفظ موجود دے بیا دا ہر چاہتا تحفظ ور گئی اسلام خود سے دا انسانیت قتل قطعاً اجازت نہ ور گئی
اوریدم کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی کاری عثمان او په کراچۍ کې د پیښې په اړه باندې اسلامي رو سره خبره کوله چې اسلام د دا ډول پیښو اجازه نه ورکړي تاسو مشال ریڈیو ته وګی تاسو په یو بل غټ موضوع تر راغلو په پاکستان کې بل غټ موضوع دغه و چې په اسلام آباد کې ودی ادم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو راغوښتي د کاشغر گوادر د لارې په اړه باندې هغه یې ته خبرونه ورکوله د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو گوندیس کانفرنس تا وویل چې اقتصادی راهداري په منصوبه کې بدلون نه دی شوی د وویل چې د ټول پاکستان دا ټول پاکستان پروژه ده دا غونډه لا وزیر اعظم هاوس کې روانه ده نور تفصیل رابعه اکرم خان نور
غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې زه ټول ته دا باور ورکوم چې په دې پروژکت کې ټولې صوبې شامل دي او دا منصوبه د غونډ ملک په مشترکه خوشحالۍ مبني ده د کمپیوټر د سلایډ سره وفاقي وزیر احسان اقبال د غونډې غړو ته د دې راهداري په اهمیت د دې په منصوبو په دې عمل درآمد او د چاینا د صدر د دورې اثراتو په اړه یو تفصیلي بریفینګ ورکړو نوموړي وویل په دې پروژه کې به په مختلفو علاقو کې سړکونه جوړیږي دا شان د دې منصوبې په مهمو برخو یې هم خبره وکړه او ویل چې په دې کی توانائی انفراسٹرکچر او انڈسٹریل زونز شامل دی احسان اقبال په وینا چې د پاکستان په ترقی کې لوی خند د توانائی بحران دی او د دې هوارول د حکومت هړومبه ترجیح ده دوول چې دا یو اوږدمهاله پروژه ده چې کال 2023 پورې به سر ته رسی او د دې نه به د منطقې 3 ارب 19 فائده رسی په دې موقع وزیر اعظم اوویل چې موږ له فیصله کول وی چې هر حکومت راتلونکي حکومت ته بهتر او یو ښه پاکستان ورکړي دوول د اقتصادي راهداري فائده به نه صرف پاکستان او چین بلکې ټولې منطقې ته رسی دې غونډه کې وفاقي وزیر احسان اقبال نه ځینې سیاسي مشرانو سوالونه هم وکړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وینا وا چې نور علاقو کې موټروي او لویلوي سړکونه شته خو بلوچستان کې واړه دي نو په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف اوویل چې منصوبې تر لاندې د اف ډبلیو اداره لویلوي سړکونه جوړوي او دا به د نړیوال معیار مطابق وي د فکر ده په دې غونډه کې پخواني صدر آصف علي زرداري تحریک انصاف شاه محمود قریشي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یارولي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی نه علاوه نور غوندونو مشرانو هم ګډون وکړو
تاسو مشال لیدو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو دکچې د سیاسي غوندونو مشرانو د دې ترڅنګ د مدني ټولنو غړو د دې کاشغر گوادر درهداري په مبینه توګه باندې دا خبر را مست کیږي چې د کی بدلون شوه دی د موږ همکارانو نیسا اجمل د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو سره خبرې کړي او دا راپور برابر کړي
د نهې په ورځ په اسلام آباد کې د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینو نورو ګوندونو او د پختونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهدارۍ د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقۍ په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه بدله کړې ده. د پختونخوا ولسي تحریک مشر سید علم محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پختونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي، خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي.
نواز شریف حکومت چې کم کار کړی دی ادا دی چې دوی په باقاعده اخباراتو کې اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټر وے په لاره باندې د برهان نه خانپور، د خانپور نه اسلام آباد، اسلام آباد نه لاهور، لاهور نه ملتان، سکر، حیدرآباد، کراچی او بیا کوسٹن ہائی وے باندې گوادر ته بوځي. نو دا هو بالکل بدل دا دی ہوئی چیز تاسو لارا چکم دا د کویټه نه والا تر ډی خان او نیواری والا پوره دا با سړک جوړی کی نور د پنجاب په دې خوغو خبرو پښتو خبرو لوندو جوبو باندې موږ دوکا خورل ته تیار نیو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی شاه فرمان له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د بد امنه خبر راشي نو مرکزی حکومت وایي چې د خیبر پختونخوا پوله له افغانستان سره لګیدلې ځکه ورته تاوان رسیږي. خو د شاه فرمان په وینا چې ترقی خبره کیږي نو بیا خیبر پختونخوا سره امتیازی سلوک کیږي.
خو چې کله د روډ خبر او د روټ خبر رااله چې د کاشغر دا کوم روټ ته چاینا سره نو هغه زمونږه فرنٹ لائن هي صبح یو دی دا روټ 2500 کیلومتر اوږد کو او لاهور کراچی ته بوتل وړو صبح سره چې کوم ظلم کیږي دا د مسلم لیگ نن د لیدرشپ دا غي دا غیر جمهوریت سوچ دی.
بلخوا هم نن د پاکستان مرکزی حکومت ټول ګوندی زغونډه را بللې ده چې پکې بعد کاشغر گوادر کوریډور پاړه بحث کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبدالرؤف لالا بیا وایي چې که حکومت د کاشغر گوادر لارې پاړه د ولس ته مطمئنه کولو خبرې کوي نو باید په زړه نقشه د عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبره صحیح ده چې توای معنی به بدل کړي نو د دې عملی ثبوت بدای دی چې ته په مغربي روټ باندې چې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات، کلات نه کوټه، کوټه نه ژوب او د ژوب نه ډی آی خان پیر خور او بیا مفت دی مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دراسي د دې روغ د جوړولو او د موټر وے د پراخولو د دې روغ ته هغه شت ورکول چې پر دې باندې د کاشغر د روټ کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر راهدارۍ د لارې پنجاب ته دا داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې دی. بلخوا د پاکستان د اوبو، بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې په 14 پر بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور پړه د ټول ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دې وي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دورسنې دوره کې د شپږ سلویښت بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د دیر ضلع په شمول بیلابیلو ضلعو زنانو په دیر حلقه پی کې 95 کې یا 95 کې زنانه وټرانی د ووټونو اچولو نه د منع کولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې دیر پی کې 95 کې دی دوباره انتخابات وکړي شي. شبیر احمد جان هم دغه مظاهرې ته ورغلو د هغه نه نور حال وو.
دا زنانو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن لخوا پیښور کې د دیر ضلع په شمول د پښتونخوا بیلابیل ضلعو سره تعلق لرونکو زنانو او د مدني ټولنو غړو په بي کې 95 دیر کې زنانه د وټونو اچولو نه د منع کولو په ضد احتجاجي مظاهره وشوه. دوی د الیکشن کمیشن او د پاکستان پارلیمنت نه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په قانون کې دی بدلون وکړي شي او چې کوم ځای کې هم د 10% نه کم د ښځو وټونه واچول شي هغه د غیر قانونه وګرځول شي. د دغه تنظیم مشره سایمه منیر مشال ریډو ته وایي
مونږ خطونه لیکلي دي هر څه مونږ کړي دي خدای الیکشن کمیشن د طرف نه جواب اوس هم نه دی راغلی. نو نن مونږ سینیټ ته هم وایو، الیکشن کمیشن ته هم وایو، قومی اسمبلی ته هم وایو چې په دې نوټس والی او الیکشن رول کې ترمیم وکړي چې چرته 10% نه کم ووټونه د ښځو پول کېږي هغه ځای کې د الیکشن بند کړي دي، هلته بیا الیکشن وشي. صرف دا یو طریقه ده چې دې د وجه ښځې ووټ اچول شي، ادروایز بیا مونږ سره هیڅ چاره پاتې نشته.
احتجاج کوونکي زنانه وایي چې د دوی مقصد نه یوازې د دیر په پی کې 95 حلقه کې دوباره انتخابات دي، بلکې راتلونکو بلدیاتی انتخاباتو کې هم د داسې قسمه ګامونو مخنیوي کول دي.
دا مونږ چې اوس راوتی یو، د دې مقصد هم دا دی چې زمونږ بلدیاتی انتخابات چې دي هغه زمونږ په سر باندې دي، هغه د پاره مونږ لګیا یو هلی ځلی کوو، د هغه سره مونږ د ګورنمنت سره جوائنټ په کلیبریشن کې هم روان یو چې مونږ دا پروسس ترانسپیرنت کو او مونږ د خپل خویندو او چې څومره د پاکستان سټیزنز دي، کو هغه ماینورټیز دي، کو هغه زنانه دي، کو څنګه رونه دي، هغه ټول ته د خپل ووټ ورکولو حق ملاو شي.
د دیر نراغلی په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي ریحان وایي چې دا خبره غلطه ده چې ګنې په دیر کې زنانه د خپل رواج د لاسه ووټ اچولو نه دی راغلی. دوی وایي چې دوی د ووټ اچولو هڅه کړې خو له دوی منع کړی شوی وو.
دیر نه راغلی پرس که مونږ کله دیر رواج به مونږ نن دلته نه راتللی. کلچر خو جدا خبره ده، مونږ خپه حیا عزت کې بهر ته تلو ووټ اچولو دپاره خو آی اتحاد کړو، مختلف پارټیانو اګریمنټ کړو چې فیمیل به ووټ نه کاسټ کوي، مختلف پارټیانو اتحاد کړلو او فیمیل د ووټ نه منع کړی وي. باقاعده جمعتونو کې اعلان هم شوی و، نه د وجه نه یو کلچر د وجه نه یو د خلکو د منع کولو د وجه نه آهي ووټ فیمیل ووټ نه کاسټ کړی. فیمیل کوشش کړی چې مونږ ووټ کاسټ کړو، خدای باوجود ووټ کاسټ نه کړلو.
د پامول دا چې دغه احتجاج کوونکو د مدني ټولنې غړو وینا وا چې دوی الیکشن کمیشن ته په دیر پی کې 95 حلقه باندې دوباره انتخاباتو خط لیکل دي او کچره د الیکشن کمیشن لخوا دوی ته یو سوروز کې مثبت جواب ورنکړل شو، نو دوی به د عدالت مخه کوي او هلته کې به د دغه الیکشن قانوني حیثیت چیلنج کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان پوځ وایي چې د تیر ګل په ورځ یې په باجوړ قبایلي سیمه کې یو کم دیر وسلوال د سختریزۍ نه واړول. دا چې آیا د مذهبي سختریزۍ مخنیوی د نفسیاتي درملنې له لارې ممکن دی؟ راځي چې د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې واورو د یوې وړې دمې نه پس. د باجوړ سکاوټس کمانډانټ کرنل میرلی وایي چې د تیر ګل په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په خار کې د پاکستانی پوځ د نوای سحر پروژې تر مخه یو کم دیش وسلوال چې په وړو وړو جرمونو او د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوی وو، د نفسیاتي درملنې او د بیلابیلو هنرونو د خودل کېدو نه پس د سخت دریځ نه واړول شول او په دې هیله خوشی کړل شول چې اوس به د ټولنې فعال وګړي شي. دا چې د وسلوالو ته کوم ډول هنرونه خودل کېږي او آیا د خوشی کېدو نه پس د دوی سارنه کیگی او کنا، د دې پختنې په جواب کې کرنل میرلی وایي
یہ جس ایریا میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے یونٹ اور ونگ کے ساتھ کا رابطہ
دا کسان چې کوم کوم سیمو ته ځي نو په هغه سیمو کې د پاکستانی پوز بلا بلوی دارو سره په رابطه کې وي او هر میاش دوی خپل مخصوص رابطه افسر سره ملاقات کوي او هغوی ته راپور ورکوي چې اوس دوی څنګه ژوند تیروي او هغه کسان چې زده کوونکي دي خپل سکولونو ته ځي. بل دا چې دوی ته موږ د ویلډنګ، د ریتوب، الیکٹریشن او ترکانه هنرونه خودلې دي چې له وجې دوی باعزت ژوند تیرولی شي. دا چې دغه پخوانی وسلوال کله د ټولنې برخه جوړ شي نو بیا خو د سخت دریځۍ خواته نه ځي. د باجوړ د مامندو سیمې یو ملک تلاوت خان په دې اړه وایي
هغه داسې وشول چې هغه قوم او متفقه د هغه ضمانتونه ورکړه، هغه داسې مطلب ځان سپاکللو چې د انده د پاره به د پاکستان د خاورې هېڅ قسم نقصان نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ د کمیټي والا کسانو د هغو ضمانتو کو او هغه هم رابار کړو.
چې کوم کسان په مذهبي ډول سخت دریده شي نو د نفسیاتي درملنې نه پس آیا دا ممکنه ده چې هغه کسان د مذهبي سخت دریځۍ د فکر نه پشا شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي
میجر چینج اگر موږ محسوسولې شو یا پاسبلی چې د هغه فاؤنډیشن چې کوم دی دغه سوشل اکنامک پولیټیکل فاؤنډیشن دی چې څوک راغلی چینج شوی، نو مونږ سیګنیفیکنټ چینج نشو مطلب دی چې کلیم کولی چې دا به سیګنیفیکنټ چینج راولي، ځکه چې دغه سوچ او فکر ټریډ ټیریټری په حوالہ، ملیټنسی په حوالہ، دغه مذہبیت په حوالہ، بے غربت په حوالہ، بے روزګارۍ په حوالہ، دغه ریبلډری په حوالہ، هغه څیز دغه بنیاد دی او دا یعنی د ټیریزم یو نشو نما لپاره یو خط مطلب دی چې ګراوند تیاری ورکړي. نو سو پورې چې دا ګراوند او دا بیس نه بدل شوی دی نو دا سیز مطلب دی پاسیبل دا څه نه دی.
کرنل میرلی وایي چې دغه یو کم دیر شو کسانو تعلق د باجوړ قبایلی سیمې سره دی، خو د ده په خبره دا یو روان عمل دی او هر کال د دې پروژې تر مخه د پاکستان د نورو سیمو سره د تعلق لرونکو سخت دریدو کسانو هم اصلاح کیږي. د ده په خبره د دا ډول کسانو دا شپږمه ډله وه چې اصلاح شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پنځمو بجو خبرونو د لنډیز نفس چې ملي حامد زاده به درته وړاندې کړي، د هغې نفس د کورنو نړیوالو مطبوعاتو ژباړه هم تاسو ته لرو او د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه راتره هم شته. خو اول ملي حامد زاده.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې درې سلوي کسان وژل شوي دي او خواوشا شل ژوبل شوي دي. زایج پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګې کې نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې کله موټر سایکل سوارو وسله والو په یو بس ډزې شروع کړې. د پیښې پړه د جندالله نومې وسله والې ډلې په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. دا غونډه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره رابلل شوې. د غونډې په کې نواز شریف ویل چې د داسې اجتماع له لارې غواړي د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وشي. د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال کانفرنس ته ویل چې اقتصادي راداري په منصوبه کې بدلون نه کیږي. دوی ویل چې دا د ټول پاکستان پروژه ده. په همدې اړه پرون مازیګر په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د روانې میاشتې په 14مه نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر ګورنر هاوس پیښور د سایکلو ریس کیږي. د مومندو د لوبو منتظم مشال ریډیو ته ویل چې ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او پکې به 2 اویا سایکل چلوونکي د 90 کیلومیټره فاصله وهي. د هلمند ولایت پر مقام حمله خواوشا 507 نښتې وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د هلمند ولایت امنیت امر پادشاه ګل بختیار مشال ریډیو ته ویل چې په دغه حمله کې 3 پولیس او 3 ملکی وګړي وژل شوي دي او 6 نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان دي. بلخوا د دې ولایت ایمرجنسي اسپتال یو ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې له ځای 9 جسد نورول شوی دي. سارون کې وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام د پوسټ تر کنټرول لاندې سیمه هومس کې په برید کې اشمیر کسان وژلي دي. د شام د بشري حقوقو د سارې دارې نوویل چې په سخنانو می خار کې د نښتو پر مهال خو شاد دي حکومتي سرتیری او شل اسلامي دولت وسلوال وژل شوی دي. او د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډسپندې پر نازک لاسنامې عمل وکړل شي.
ملیحا میرزاده در تا د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورځو د پاکستان د خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړې. را دي چې دا وره
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف ته کابل په سفر او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي چې سیاسي مبصرین د وزیر اعظم نواز شریف د کابل دورې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې له دې سره به یو خوا د ترخهګرۍ خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي او بل پلو به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دا شان به د منطقې دا دوه اهم ملکونه د ترقۍ په لار روان شي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی رویه د خوانی ولسمشر احمد کرزی په پرتلا نرمه او مختلف تا او نوموړي د طالبانو د تباکاری نه د بچ کېدو په منطقه کې د امن او استحکام او د پاکستان سره په دوستۍ باور لري او د هغه د رویې د دین اندازې لګې دي چې نوموړي طالبانو ته د حکومت سره د تګ او دامن پسندانه طرز سیاست بلنه هم ورکړی ده. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي او دواړه له تر هغه غري سره مخ دي. نو په کار ده چې څنګه اشرف غنی او اعظم نواز شریف په دې منطقه کې د امن او پرمختګ کومه خبره کړې ده او ویلي دي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. نو په کار ده چې افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مشترک جنگ هم د دواړو ملکونو د استحکام ضمانت دی. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پانه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي له وفاق سره د خپلو حقونو لپاره جنگ کوي خو په خپل آینه نه ګوري. چی خپل سکوي دو ادارې په وینا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د اجلاس جاری ساتلو په نوم باندې په کروڑونو روپۍ واغستې او اسمبلی ته نه حاضرېږي. تیر اجلاس کې په 145 غړو کې صرف شپږ غړي حاضر وو او دا شان د خزانه وزارت ته په یوازې 4 منټو کې د 10 لک روپو ستن ولګېدا. دریا اخر کې وایي چې د ولس مسلې حل کول دي او که د وفاق نه خپل حقونه غوښتل دي، خو د اسمبلی غړي دي لومړی خپل اصلاح وکړي. نو هیله ده چې دا غړي د اسمبلی نه ملنډه جوړه نه کړي او د اسمبلی له 3 میاشتو روان اجلاس وځنډوي چې دا رنګ د ولس پیسې فضول خرچ نه کړی شي او په قومي خزانه هم بوج راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس نړیوالې مطبوعاتو ترازو. نیوز ویک مجله لیکي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کر کې 9% زیاتوالی راغلی. په ټول نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیم او هم په دغه هیواد کې کرلی شي. بلخوا رویټر خبري اجانس د هند ولسمشر نریندر مودي چین ته د سفر په اړه وایي د مودي دغه سفر به د دواړو هیوادونو د نوو تعلقاتو پیل وي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخند اسد نه اورو.
نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د فوټبال د 400 میدانونو برابر د افیمو پټي دي. په دغه هیواد کې د افیمو د نه کرلو په اړه یو شمېر پروګرامونه ترسره شول. په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره هم کار وشو، خو بیا هم خلک د افیمو کار غوره او ګټور ګڼي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کار کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیوم هم په دغه هیواد کې کرلی شي. د امریکا او ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې په 15 لک ایکړه ځمکه اوس هم افیوم کرلی شي چې دغه د 400 لک د فوټبال د میدانونو برابره ځمکه جوړوي. د دې نه دا اندازه کېدلی شي چې د افیوم فصل په نړۍ کې تر ټولو زیات هم په دغه هیواد کې کرل کیږي. مجله لیکي د 2002 کال راهیسې امریکا د افغانستان د بیا بحالولو او ودانۍ په کارونو 110 بلین ډالر ولیدی او اوس هم د یو شمېر نورو غوښتنه ده. بلخوا په دغه هیواد کې مهم پرمختګونه هم شوي، لکه د سکولونو، روغتونونو او سړکونو جوړېدل، د مور او بچي د صحت ښه کېدل او د بچو په پیدایش کې د میاندو د مرګ د شره کمیدل او د دې سره سره د زراعتو او بخور د انتظام ښه کېدل شامل دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د هند ولسمشر نریندر مودي چین ته د سفر په اړه لیکي. کله چې بعد د روان زیارت په ورځ ولسمشر مودي د چین تاریخي ښار ژیان ته لاړ شي او هلته به چینایي ولسمشر شي جینګ پینګ د هغه تاریخي هرکلی وکړي، ظاهروي چې دغه سفر هم ډیر اهمیت لري. چینایي مشران د بیجینګ نه علاوه ډیر کم په نورو ښارونو کې د بهرنیو مشرانو سره ویني، خو دا ځل ولسمشر شي به په ژیان ښار کې په خپل کور کې د مودي سره ویني. رویټرز لیکي دا کاره کوي چې دواړه هیوادونه تیر وخت یو طرف ته کوي او د نوو تعلقاتو آغاز کوي. مودي چې اوس یې په ویبو نومې چینایي ټولنیزه ویبپاڼه خپل اکاونټ پرانیستی. اکاونټ یې د داسې پیغامونو ډک دی چې د چینایانو لخوا ورته رالیږل شوي دي چې وبای جنوبي تبت چې دا وخت د هندوستان اروناچل پردیش ریاست دی چین ته دې واپس ورکړل شي. پخوانی چینایي سفارتکار ماوسی وی چې په پاکستان او هند کې وخت تیر کړی وای دا د چین په حکومت یو لوی فشار اچوي چې څنګه به د خپل ولس ته دغه اندېښنو ځواب ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال د انګریزي ژبې ویبپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس ته په خپل لومړني سفر کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او په یو شمېر نړیوالو مسلو په یو ډیر ښه ماحول کې خبرې وکړې. د دغه لیک مهمې برخې لپاره فرخند اسد یو وار بیا.
د مشال ریډیو د انګریزي ژبې ویبپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس ته په خپل لومړني سفر کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران، شام او د یوکرین په مسلو خبرې وکړې. جان کیری په خپل ټویټر اکاونټ هم دا ویلي چې د روس په سیلانۍ سیمه سوشي کې د ولادیمیر پوتین او سرګی لاوروف سره په یو شمېر مسلو دوستانه خبرې وکړې. بلخوا د روس حکومتي چارواکي وایي دغه خبرې په یو ښه ماحول کې وشوې، خو ولې څه نتیجه یې مخې ته نه دراغلی د روسته بهرنیو چارو وزارت وای لاروف کړي ته ویل چې ماسکو د واشنگتن سره د برابرۍ په بنیاد همکارۍ ته تیار ده او دا چې په خپلو ګټو به کله هم سودا ونه کړي. په یوکرین کې د 2014 کال د اپریل نه راپدې خوا د حکومتي عسکرو او د روسي پلو یاغیانو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 6000 کسان وژل شوي دي. په دغه نښتو کې تر ټولو زیات نقصان په ډونیسک او لوهانسک سیمو کې مخې ته راغلی دی. بلخوا یوکرین او غربي هیوادونه په روس تور لګوي چې په یوکرین کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب جوړیږي او دغلته د یاغیانو مرسته کوي. بلخوا روس د واشنگتن لخوا د یوکرین عسکرو ته د روزنې د ورکولو په خبرو هم نیوکې کړي دي. د دغه خبرو وړاندې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل یوازې د خبرو د لارې دا ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو تعلقات یو عادي حالت ته راشي او په مهمو مسلو خبرې وشي. دې نه وړاندې کیری د دویم نړیوال جنگ د یاد لمانځلو په دستوره کې هم ګډون وکړ او د دغه جنگ د قربانیانو یادګار ته ګلونه کېښودل. بلخوا لاروف کیری ته د تازه ټماټرو او الوګانو ډکه ټوکرۍ ورکړه او په دغه وخت دواړه مشران خوشاله ښکارېدل.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د تعلیم او ترهګرۍ د تړاو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې لیکوال رافیا زکریا وایي د جنکو تعلیمي ادارې ورانول د ترهګرو لومړنۍ ترجیح وي. د دې په خبره دا په داسې حال کې چې خپل حکومت هم د جنکو پر تعلیم ډېر کم خرچ کوي. تفصیل عبدالحی کاکړه.
د ډان ورځپاڼې لیکوال رافیا زکریا د یوې نړیوالې ادارې نېشنل کنسورشیم فار د سټډي آف ټیررزم اینڈ ریسپانسز ټو ټیررزم د تیر کال د رپورټ حواله ورکوي چې له 2000 کال راهیسې بیا تر 2013 کال پورې هغه ټول اعداد شمار راغونډ کړي دي چې ولې چرته او پر څومره کچا ترګرو ډلو تعلیمي ادارې په نښه کړي دي. د رپورټ په خبره په 130 هیوادونو کې پر تعلیمي ادارو 4,500 بریدونه شوي دي چې پکې 24 حملې په پاکستان کې شوي دي. له دې وروسته لیکواله بیا د یونیسکو د رپورټ حواله ورکوي چې وايي پاکستان د خپل ټول آمدن 2.5% پر تعلیم خرڅوي چې دا تر ټولو کم دی. هم د دې رپورټ په وینا په پاکستان کې 4.4 کروڑ ماشومان له سکولونو د باندې دي. د دې په خبره د انجونو تعلیمي ادارې تباه کول د ترګرو لومړی ترجیبي خوله دې سره جوخته خپل حکومت هم د انجونو پر تعلیم کم خرچ کوي. له دې وروسته رافیا زکریا د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د رپورت ذکر کوي چې پکې د دې هواد د ضلع په کچه د تعلیم د صورتحال جاج اخیستل شوی دی. د دې په وینا په دغه رپورت کې ښه خبره دا ده چې د سیاستدانانو او د هغو تعلیم ته د شمنتیا جاج اخیستل شوی دی. رافیا زکریا وایي د عدد شمار راټولول او رپورت جوړول ډیر مهم دي او زیاتوي چې باید د تعلیمي ادارو پر ضد جګړه باندې ځان پوه کړل شي چې ګواکې دا یو حادثه نه ده بلکې د ځینو ډلو کار دی چې غواړي خپله نظریاتي ایجنډا پر مخ یوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت راغلی تیر یا هر څه ته یو
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
ستاسو پام د کرکټ د لوبې په اړه یو موضوع تر راګرځو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات اوس ښه کېدو اړخ ته روان دي او هیله ده چې پروان کال کې به په متحده عرب اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دوه اړخیزه اړیکې بیرته ښې شي. نور تفصیل انیس اجمل نورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان هیله څرګنده کړې چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دواړه خیزه اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هیډلاینز ټوډے چینل ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر په تیزۍ سره بهتره اړخته روان دي، خو دا مهال هند پوره دورې نشي کولی. نوموړي دا خبرې د هند د کرکټ بورډ یو مشر جگموهن دالمیا سره تر لیدلو وروسته کړې دي. شهریار خان وایي داسې ډېرې هیلې دي چې د پاکستان او هند ترمنځ به د کرکټ سیریز د روان کال په دسمبر کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. دی وایي که چېرته د حکومت د اجازې ضرورت وي نو هم سمه ده، خو باید پاکستان دې لړکی یوه څرګنده پریکړه وکړي، ځکه چې ولس او ټوله نړۍ غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ لوبې وشي. په دوسره نام کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د نړیوالې کرکټ لوبې کوربتوب نه دی کړی، او په 2008 کال کې په ممبئی کې د وسلوالو لخوا د یو سل شپږ شپېتو کسانو تر وژنې وروسته هند له پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې پرې کړې دي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډو سیریزو لپاره هند ته دورې وکړې، خو تر هغې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. شهریار خان وایي د هند او پاکستان بورډونو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړی دی چې پکې پاته کالونو کې 15 سیریز او په متحده عربي اماراتو کې په وړاندیز شوي سیریز کې درې ټیسټ میچونه، 15 یوه ورځنۍ نړیوالې لوبې او دوه شل اووریز لوبې شاملې دي. د هند د کرکټ بورډ په خپل یو بیان کې بیا ویلي دي چې د کرکټ په لړ کې د رابطو بیا پیلول ضروري دي، خو زیاتوي چې دې لړ کې به د حالاتو وروستو جاج اخلي.
په دې خپرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
پوری کنه واړه داړي شي پکې بند نو اخله چانل کېږي
پاکستان.
د هر شروع پورس په کم یولس بجې او د هر زیارت پورس په کم دوه بجې. لما فرخنده اسد سرا
مشال ریډیو ته وګي. اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تاسو ته معلومه ده چې کابل ته تللی و، دغلته کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی، او د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ تګ راتګ اوس زیات شوی هم دی. افغانستان ته د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د سفرونو زیاتوالی د یو شمیر خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا چې په دا اوس وخت کې پاکستان ولې افغانستان ته زیات ارزښت ورکړی او له دې هیواد څه غواړي. احمد شاه زمی همدا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهي پورس په داسې حال کې د افغانستان دوره وکړه چې په دواړو هیوادونو کې وخت په وخت د نامنی پیش رامنځته کیږي. افغان حکومت او استخباراتي چارواکو پاکستان دا تور پوری کاوه چې د افغانستان په نامنی کې لاس لري، خو پاکستان دا نه مني. بل په لور افغان حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي، او افغان طالب مشران چې ګومان کیږي په پاکستان کې دي دې ته راضي کړي چې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. خو په دا وروستیو کې کابل ته د پاکستاني مشرانو په ځانګړې توګه د پوځي او استخباراتي مشرتابه سفرونه زیات شوي دي. دا چې افغانستان د پاکستان لپاره څه ارزښت پیدا کړی او پاکستان په اوس وخت کې له افغانستانه څه غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه پاکستان اندېښمن دی او غواړي چې هغه ودروي یا خپل افغانستان ته د دا ډول مرستو وړاندیز وکړي.
هندوستان افغانستان سره کوم مرستې زیاتوي برخه کې حکومت تر فشار لاندې راولي او یا ورته ووایي چې مثلا دوی ورته یو بل ډیل ورکوي چې موږ دا ډیل کوو په تاسو سره را مکوي. مثلا هغه رقم چې په کار هندوستان سره هند خلکو سره هغه رقم دوی نه غواړي.
کابل ته د پاکستاني مشرتابه د سفرونو د زیاتوالي او افغانستان ته د پاکستان د اړتیا په اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ایزو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې افغانستان د همیش راهیسي د پاکستان لپاره ارزښت درلودي، خو دا هیواد اوس په خپل رویش کې څه بدلون راوستی دی چې مهم لاملونه یې امنیتي او اقتصادي دي.
اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کولی اوس څه کولی شي نه شي کولی،
او بل اقتصادی تو باندې هم دا غنی پاکستان کې دلته کې وچین چې دا پاکستان لاره دا غوړي دا صرف دوادر لاره دا غنی چې دا چین افغانستان او سنټرال ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول غوړي دی لاره سره نو هغه له سروم د افغانستان او امن د پاکستان ته د دوی ضرورت دی.
په تیرو څو میاشتو کې لیدل شوي چې زیاتره وخت د پاکستان استخباراتي او پوځي مشرانو د افغانستان سفرونه کړي دي. په دې اړه عبدالقادر ځاځی وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ ده، نو مهمې پرېکړې او خبرې اترې هم دوی پر مخ بیايي.
دغه ملکي حکومتونه چې د پاکستان هغوی هېڅ نه کوم صلاحیت نه لري چې د افغانستان په پوځي امنیتي فضایا او د دوی موږ سره حکومت وکړي. ټول صلاحیت د پاکستان نظامیانو سره ده، چې لکه رئیس شریف تاسې راغلی او نور نظامیانې چې دي.
د سیمایزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره تر ترنګلتیا وروسته پاکستان نه غواړي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي له نوي حکومت سره ترنګلي اړیکې پر مخ بوزي، خو کارپوهان په اړیکو کې شوالي د پاکستان له لوري له عملي اقداماتو سره تړلی بولي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو پستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند سره نست ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي. دا د سولې आवाज دی، عدم تشدد आवाज
دی. موږ خو اندې امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونږ خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي. ضرورت دې خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څدي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سولې پر لور خبرونه هم د مونږه د خبرونو برخه ده، وخت په وخت مونږه دا تاسو ته وړاندې کوو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وردو خیبر قبایلی سیمه ته. د خیبر قبایلی سیمه د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوې اوږدې مودې پس یو ځل بیا د تعلیم ودرېدلې لړۍ روانه کړې ده او د سکولونو په بیا خلاصولو یې لاس پورې کړی دی. خو د سیمې خلک وایي چې دلته بد امنی او پوځي عملیاتو په وخت د دوی یو شمېر تعلیمي ادارې ړنګې شوې وې. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وای چې د باړې د کډوالو د ستنېدو سره سم یې هلته یو اوږده موده پس یو شمېر سرکاري سکولونه یو ځل بیا خلاص کړي دي. دوی وای چې په دې تیرو شپږو کالو کې هلته وسلوالو یو شمېر سکولونه په بمونو الوزولي دي او بیا ځنې د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې شاډ شوي وو. خو چې کوم سکولونه په مکمله توګه وران شوي دي هغو ته یې خیمې ورکړي دي او حکومت معمولی زیانونه اوختی دی هغه مرمت کړي دی او د تعلیم ودریدل لړۍ یو ځل بیا روانه کړي ده. په دې حق لا د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریډیو توای.
اصل کې دا ډیره د خوشاله خبره ده. یقینا ما دغه سکولونه کولو کړی دي او چې زه پر لاړم نو په یو سکول کې 300 ایون په فیمیل کې تعداد رسیدو. نو زما په خیال اخوال ډیر مشتاق ډیر زیات د باړې والا خلک ډیر زیات د تعلیم د پر تاسو یقینو کې چې کله مونږ د فیزیبیلیټی کول چیرې د سکولونو کولاو وای د سکولونو به مونږ څنګه طریقې سره کولاو ډونر ایجنسی زم را سره ما شومان به مونږ نه پښتنه کولی او یا ایجوکیشن افسر ته مغه سکولونه وراله کله کولاو وای.
د خیبر جنسی د زدکونکو یو اتحادیه خیبر سټوډنټس یونین مشر زاهد الله پردای وای چې په باړه کې بدمنې او پوځي عملیاتو تعلیمي ادارې او زدکونکو ډیر متاثر کړی دي.
په دا کې مونږ سکول ویرون دی، مونږ کالج ویرون دی، مونږ د تعلیم هر هغه ذریعہ هغه بند شوی رو چې غنه مونږ تعلیم حاصل کو. لکه مونږ یو ګورنمنت ډیگری کالج کوی شیر هدرو چې هغه په مکمله توګه باندې تابو دی. مونږ چې د کوم خلکو سره وسایل وو خو هغه په کوزو کالجونو کې داخل شول چې چا سره وسایل نه وو. هغه ځنن یا هغه بچای په ورکشاپ کې وینم یا په فیکټری کې وینم یا یې روډ په غوړه وینم چې سره مزدور وي.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې چارواکي وای چې دغه سکولونه اول پاکا خیلو او بر کمبر خیلو کې خلاص کړل او چې څنګه پولیټیکل چارواکي د نور کبیلو ته د خلکو ستنېدل پیل کړي، نو هلته به هم دغه سکولونه خلاصوو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده، او د کاخیلو کبیلې د کډوالو د ستنېدو عمل هم مکمل شوی دی، او ډېر زر به د نورو کبیلو د کډوالو ستنېدل هم ورته پیل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خپرونو د دې وروستۍ خبرې ګړی روستی راپور ته ستاسو پام راګرځوم چې د سایکلو د زغل یا د رئیس پاړه دی. د روانې میاشتې په 14 نیټه به د مومندو د غلنۍ سیمینا تر گورنر هاوس پیښوره د سایکلو رئیس کیږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم مشال ریډیو ته وویل چې رئیس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي. نور تفصیل شانواز ترکزین اورو.
د روانو میاشتې په 14 نیټه د غلنۍ مومندو ایجنسۍ نه تر د گورنر هاوس پیښور پورې سایکل ریس مقرر شوی. دغه 9 کیلومتر اوږدې فاصلې په سایکل ریس کې به 2 اویا سایکل چلوونکي شامل وي، چې ورله د موټر سایکل په شمول نور قسمه انعامونه هم مقرر دي. د دغه لوبې لپاره د مومندو ایجنسۍ د انتظامیه لخوا انتظامات برابر شوي. سپورټس منیجر مومندو ایجنسۍ سید اختر وای
9 بجے سٹارٹ اخلی اور دے اختتام چیزے دا پا پشاور کی گورنر ہاؤس دے کی چیزے نو دا ٹول پاکستان چکم رجسٹر ٹیم تھی فیڈریشن سرا اگی وزی کی ساخلی فرسٹ انعام چکم نے عمرہ پیکج دے، سیکنڈ چکم نے 125 موٹر سائیکل لے، تھرڈ چکم نے 20 سی سی موٹر سائیکل لے، اگے علاوہ کیش پرائز دی اپ ٹو 10 پوزیشن پورے.
دا سید اختر وینا وا چے پو دی لو بکے دا محمد ایجنسی نہ بہر وسیدن کے ہر چوک برخه اخستے شی. نو دا باجوڑ ایجنسی سپورٹس مینیجر فضل اکبر خلجی سره میں خبر اوکڑے ورنہ میں پختل چے تاسی خپل ځوانان را لېږئ او یا نه؟
عام سم کم سایکل سی دی په دې باندې یو ریس کړی او تیر کال چې ډېر کامیاب وو، په هغې کې ډېر ښه پلیئر مخې ته راغلي وو. ان شاء الله زموږ کوشش وي چې د هغې هغه وینر رنر او کم تھرډ پوزیشن والا چې وو هغه مونږ دغه مقابله ته واستو، چې هغه نه صرف د باجوړ نمایندګي وکړي بلکې زما دا یقین دی چې هغه به دغه ریس کې ډېر ښه پوزیشن هم واخلي.
او په دې سایکل ریس کې برخه اخیستونکو باندې غږ شوی چې ګنې هغوی دې په 14 می سهار وختي غلنۍ محمد ایجنسۍ ته سره د سایکل ځان ورسوي، او دغه ریس به یا د غلنۍ نه او یا بیا د نهقي کنډو نه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او موږ ته یو لاره وښیي؟
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومان بچ خو بچپه ډېره شوند. لور مې دغه نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل مې لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس په ګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو، د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی روستي خبرونو د پاره ملیحا امیرزاده ته مایک ورکوم چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې 3 څلوېښت کسان وژل شوي دي او خواوشا شل ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پېښه د ښار په سفوره چارنګیا کې نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې کله موټر سایکل سپرو وسلوالو پر یو بس ډزې شروع کړې. د پېښې پرته د جندولا نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. دا غونډه د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلومات ورکولو لپاره رابلل شوې. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې د داسې اجتماع له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وزي. د پاکستان د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال کانفرنس ته وویل چې اقتصادي راهداري په منصوبه کې بدلون نه کیږي. دوی وویل چې دا د ټول پاکستان پروژه ده. په همدې اړه پرون مازدیګر په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کاشغر گوادر اقتصادی لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د روانې میاشتې په شپاړسم نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر گورنر هاوس پیښوره د سایکلو ریس کیږي. دغه ریس په د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او پکې به 2 اویا سایکل چلونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي. د هلمند د ولایت پر مقام حمله لخوا او 1507 نښتې وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د هلمند ولایت امنیت امر پاچا ګلبختیار مشال ریډي وویل چې په دغه حمله کې 3 پولیس والا او 3 ملکي وګړي وجل شوی دی او شپږ نور کسان چې پکې پولیس هم شامل دي ټپیان دي. بلخوا د دې ولایت ایمرجنسی هسپتال یو ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي دي. سارونکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام د پوستر کنټرول لاندې سیمو همس کې په برید کې یو شمېر کسان وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لاسنامې عمل وکړل شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه اوریدو یو جهان مننه. او د خبرونه اوس پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاند ملي حامد زاده او د تکنیکی مرستو د فارا جانتن مریض ته اوس اجازه راکړي. او په دې سپو به تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. تاسو په ذهن کې کس قسمت تجویز سکه قسم مشرۍ مو سره ضرور شریک کړئ. خا د باد او بریالي اوسئ.